دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قرآن اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پناما هر أمت تيو استازي راغلي و او چې څنګه استازي ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوي او زیاته ورسره ونه شو. کافران وایي که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، نن د دوشنبې ورځ د 1400 لومړۍ لمریز کال د سلوغۍ د میاشتې 24مه او د 1444 قمري کال د رجب د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 14مې نیټې سره سمون خوري. ایزانو زالی اسخرابی دی سرا دا ملگرو ساسو درانه وزور تازیر سیویو چو دا نن ورزه سارانه یو سات اخبرونه تاستا وراد دکرو. پسر که بدا معمول سرسم دا ایران افغانستان سیمی او نری نوی خبرونه واره بیا با لدالر سرا دا روسیه دا اروند والی دا ختمولو دا هلوزلو پاکل یوی سیاسی تفسیری تا غرسی. ورسته به هم د تاریخ پاڼې خبرونه واورئ. ورپسې به هم په لویدیځې هیوادونو کې مسلمانانو ته د سپکاوی په اړه یوه ځانګړې خپرونه درته وړاندې سي، او بیا به په اروپا کې د اسلام څخه د ویرونې د بهیر د خپرونې یوه تازه برخې ته غوږ سئ، چې ورسره به مو د نن ورځې سهارنۍ یوه ساعته خپرونه پای ته ورسیږي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د سلوغې د 22مې په لاریون کې د ایراني ولس په پراخ ګډون سره د دښمنانو دسیسې شنډې سوې. په تهران کې د سوریه سفیر د امریکا او اروپایي هیوادونو د ظالمانه بندیزونو د ختمېدو غوښتونکی سو. په مصر کې د قدس په کنفرانس کې د فلسطیني مقاومت په ملاتړ تاکید وسو، او د پاکستان په کوټه کې د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزې مناسبت ولمانځل سو. تفصیلی خبرونه. د اسلامي ایران چارواکو او د سیاسي چارو کارپوهانو د سش کال د سلوغې د 22مې په لاریون کې د خلکو پراخ ګډون د ولس او د مسؤلینو ترمنځ د وحدت نښه او د دښمنانو د دسیسو د شنډېدو لامل وباله. په اسلامي ایران کې د روانې اونۍ شنبې ورځ د سلوغې 22مه د اسلامي انقلاب د بریا کلیزه وه، چې د عمله یې په ټول هیواد کې د اسلامي انقلاب د بریا د درنښت په مناسبت پراخ ولسي لاریونونه ترسره شول. د غربي او د هغوی د لاسپوسو هیوادونو د پروپاګند سربیره په یاد لاریون کې د ایران د خلکو پراخ ګډون په نړیوالو رسنیو کې خورا انعکاس ومونده. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد باقری د سپېڅلي دفاع په یو لړ مراسمو کې د سلوغې د 22مې نیټې په لاریون کې د ایران د ولس پرتمین حضور ته په اشارې سره وویل، له بصیرت څخه برخمن ایرانی ولس په یاد لاریون کې په حضور سره د ایران د دښمنانو او بدغواړو په دیسو خوځښتونو او شومو موخو باندې د ناکامۍ کرښه وکښله. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د ځواکونو سیاسي مرستیال جنرال یدالله جوانی هم یادې مسلې ته په اشارې سره ویلي، د ایران ولس وښودله چې د هیواد راتلونکي ته اهمیت ورکوي، دښمنان د نظام د ړنګولو پسې وه، ځکه چې د ایران ولس له اسلامي انقلاب څخه په ملاتړ سره د خپلواکۍ غږ پورته کړی دی. هغه زیاته کړه، د قدرت په سیمه ییزو انډولونو کې بدلون او د غربیانو د برلاسۍ ختمېده د دښمنانو په زړه کې ویره رامنځته کړې، ځکه نو هغوی هڅه کوي چې له لویدیځ څخه ختیځ ته د قدرت د لیږد مخنیوی وکړي. جنرال جوانی یادونه وکړه چې د سلوغې د 22مې نیټې په لاریون سره دښمن ناهیلی سوی دی. د ایران د پوز د اجرایي چارو مرستیال امیر محمد محمودی هم په دې د دې په بیانولو چې خلکو په لاریون کې په ګډون سره یو حماسه رامنځته کړه او د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په بلنې سره سړکونو ته ووتل او د دښمنانو خوبونه او خیالونه په اوبو لاهو کړ. وویل هیڅ یو لامل د سلوغې د میاشتې په لاریون کې بخښنه غواړم هیڅ یو لامل د سلوغې د 22مې په لاریون کې د خلکو د ګډون او دښمن څخه د کرکې د اظهار مخنیوی نسی کولای. د اسلامي انقلاب د سپه پاسداران د هوا او فضا ځواکونو قومندان جنرال امیر علي حاجي زاده هم د اسلامي انقلاب لاسته راوړنو ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې په مختلفو پوځي او امنیتي ډګرونو کې په دښمن باندې د خپل ارادې په ټپلو بریالی سوي وو، په داسې ډول چې د نړۍ د ټکنالوژۍ په څنډه کې یو. په نورو ډګرونو کې هم کولای سو انقلابي موخو ته ورسېږو، یوازې باید په ځان او په کورنیو ظرفیتونو باندې باور وکړو. په تهران کې د سوریه سفیر ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید سملاسي او له کوم قید او شرط پرته په سوریه باندې ظالمانه بندیزونه ختم کړي او بشري مرستو ته لاره هواره کړي. څو ورځې وړاندې د ترکیې په جنوبي او د سوریې په شمالي سیمو باندې یوه زوروره زلزله راغله چې د عمله لجې زره زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ او په زرګونو هم زخمیان شول. د ایران اسلامي جمهوریت تر دې دمه د تیارو له لارې سوریې ته د بشري مرستو شپږ جوپې استولې دي او د ایران مرستندوی ټیمونه د زلزله ځپلو سره په مرستو لګیا دي، خو سوریه د امریکا او اروپایي وادونو د بندیزونو د عمله د زلزله سپلو سره د مرستو په زمینه کې له سختو ستونزو سره لاس په ګریوان دی. د سوریه سفیر شفیق دیوب ایرانی محصلینو سره د تهران په پوهنتون کې په غونډه کې وویل سوریه کې له زلزلې وروسته د ایران اسلامي جمهوریت یو ځلې بیا د سوریه له ولس څخه خپل پرېکنده ملاتړ وښودله. هغه زیاته کړه چې ایران سره همکاریو ته دوام ورکوو او له ایران سره به یو ځای د امریکایي فشارونه شنډ کړو. شفیق دیوب زیاته کړه سوریه کې د بیا رغونې چارې پیلوو، ټوله ظالمانه بندیزونه به شنډ کړو او په سیمه کې د مقاومت د محور رول لوبونه له مخکې نه زیات به پیاوړي کړو او د اسرائیل د رژیم نیواک ته به د پای ټکی کښیږدو. په سوریه کې له زلزلې وروسته د ځمکې د ریژد د دوام ته په کتو سره د ایران مرستندوی ټیمونه زلزله ځپلو ته د ځمکې د ریژدېدو پر مهال د پناه اخیستلو د څرنګوالي روزنه ورکوي. د ایران اسلامي جمهوریت د بشري مرستو تر څنګ سوریه ته د مرستندوی ټیمونو په لیږدولو سره د زلزله ځپلو سره په مختلفو زمینو کې د مرستې هڅه کوي. په سوریه او ترکیه کې له زلزلې څخه د یوې اونۍ په تېرېدو سره لا هم د ځمکې ریژد دوام موندلی او د وژل سویو کسانو شمېر له جېج زرو تنو څخه اوښتی دی. د ایران د سره میاشتې د کمیټې مشر او سوریه ته د استول شوي ټیمونو سرپرست محمد کبادی د زلزلې پر مهال له زلزلې وروسته او د پناه اخیستلو په زمینه کې د سوریه د زلزله ځپلو لپاره روزنیز ورکشاپونه پیل کړي دي. د یادو ورکشاپونو موخه دا ده چې زلزله ځپلې کورنۍ د طبیعي پیښو پر مهال او له هغه وروسته څرنګه د ځان ساتنه وکړي او کومو ځایونو کې پناه واخلي. بل خبر دا چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د کوټې په ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت په کنسولګرۍ کې د اسلامي انقلاب د بریا څلور څلوېښتمه کلیزه ولمانځل شوه. په اسلامي ایران کې د روانې اونۍ شنبې ورځ د سلوغې 22مه د اسلامي انقلاب د بریا کلیزه وه. داسې یوه ورځ چې د اسلامي انقلاب بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د امریکایانو او د هغه د لاسپوسو رژیم په شړلو سره د ولسواکۍ په چوکاټ کې د اسلامي نظام د رامنځته کېدو زمینه برابره کړه. په کوټه کې د اسلامي ایران کنسولیټ حسن درویش وند په یاد مراسمو کې د پاکستاني چارواکو وتلي شخصیتونو او د اسلامي انقلاب د مینهوالو له ګډون څخه په مننې سره وویل اسلامي انقلاب په سیمه کې د ولسونو ترمنځ او په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران ترمنځ د ورورولۍ فضا رامنځته کړه. هغه د دې په بیانولو چې د پاکستان او ایران ولسونو تل له یو بل څخه ملاتړ کړی او د دواړو هیوادونو چارواکي د اړیکو د پراختیا په لړ کې هڅه کوي زیاته کړه. سږ کال د اسلامي انقلاب د بریا کلیزه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزو اړیکو له شپږ اویایمې کلیزې سره سمون خوري. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میرزیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژورو فرهنګي او تاریخي اړیکو ته په اشاره سره او په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د پاکستان او ایران اړیکې به ساره او بللی. لدی مخکی د لومړي وزیر د پارلمان او د سنا د مشرانو په شمول د پاکستان جکپور چارواکو هم په ایران کې د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزې مبارکي ویلې وه. تیره ورځ هم د پاکستان ولسمشر د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنهی ته په یو لیک کې د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزې د مبارکۍ د ویلو په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په لړ کې د پاکستان د کلکې ارادې څرګندونه وکړه. د مصر په پلازمینې قاهره کې د قدس تر عنوان لاندې یو نړیوال کنفرانس جوړ سوی چې په پای کې ټولو ګډون کوونکو د سیونیست رژیم په وړاندې د فلسطین له مقاومت څخه د ملاتړ په ضرورت ټینګار کړی دی. د عربو هیوادونو مخکښې څیرې او د یو شمېر نړیوالو اداراتو استازي په دغه کنفرانس کې حضور درلودل. د نړیوال راپور سره سم د کنفرانس په پای کې د نیواکې قدس د ساتنې او د هغه د فلسطینی وګړو څخه په سیاسي، حقوقي او پراختیایي ډګرونو کې د ملاتړ او د اسرایل د ارغلیزو اقداماتو او سیاستونو په وړاندې د مقاومت په ضرورت ټینګار وسو. د قاهرې د کنفرانس په اعلامیه کې تاکید سوی چې د قدس شریف په محوریت سره د فلسطین د مسلې هواری ده د عربو او په ټوله نړۍ کې د آزاد فکرو او په عدالت او بشري حقوقو باندې د باورمنو خلکو اصلي اندېښنه ده. د اعلامیه په وروستۍ برخه کې راغلی چې په سیمه کې عادلانه سوله او امنیت یوازې هغه وخت ټینګېدای سي چې د فلسطین ولس خپلو مشروع حقوقو ته ورسیږي، چې تر ټولو مهم یې خپلو سیمو ته د فلسطینیانو بیرته ستنېده، د برخلیک د ټاکلو حق او د سیونیس رژیم ختمې داده. د ات کانفرنس ګډون کوونکو همدارنګه د ملګر ملتونو د امنیت له شورا څخه غوښتنه وکړه چې په خپلو مسؤلیتونو باندې عمل وکړي او د فلسطین پورې اړوند صادر شوي پرېکړې لیکونه عملي کړي. په بشري چارو بیړنیو مرستو کې د ملګر ملتونو د سرمنشي مرستیال وړاندوینه کړې چې په ترکیه او سوریه کې به د زلزلې له امله د مړو شمېر 15,000 کسان ته ورسیږي. د ملګر ملتونو د بشر دوستانه چارو بیړنیو مرستو مرستیال مارتین گریفیتس د ترکیه سویلی ښار قهرمان مرعش ته له رسېدو وروسته سکای نیوز سره په امریکه کې وړاندوینه کړې چې په ترکیه او سوریه کې د سخت زلزلې له امله د مړو شمېر به دوه چنده زیات سي. هغه زیاته کړې، فکر کوم چې دقیق اټکل کول ګران کار دی، ځکه موږ باید د خاورو لاندې څخه مړې وباسو. دا خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
قدر من اوریدم کو از مجدنه نورزی ده سیاسی تفسیر عنوان دی لدالر سره د اړوند والی ده غوڅو لپاره ده روسیه یو بلګام هیله ده ترپای را سر ملگرتی او کری. پر نوری وادونو ده فشار ده مالو لپاره ده و اوزار او ارم پتوگه لدالر څخه د امریکایانو ناوړه استفاده په نړیوال تجارت کې له ډالر سره د اړوند والی د کمول لپاره د ځینې هیوادونو د هلو ځلو سبب سوی دی. په دې لړ کې په مصر کې د روسیې سفیر گیورکی بوریسینکو په یو لړ څرګندونو کې وویل مسکو او قاهره له امریکایي ډالر د لیرې کېدو لپاره په متقابل تجارت کې ملي اسعارو ته د انتقال دا په باب په سلام مشورو وپوښتې. هغه دې ته په اشاره سره چې د 2023 میلادي کال له پسرلی راهیسې په متقابل تجارت کې په حساب کتاب کولو کې ملي اسعارو ته د لیږد په باب د مسکو او قاهرې ترمنځ کوټلې مشورې دوام لري. وویل دغه کار د هغو لویدیځې هیوادونو د خپل سری له مخنیوي سره چې خپلو اسعارو څخه د جیوپولیټیک موخو لپاره ناوړه استفاده کوي مرسته کوي. وس مصر له روسیې سره په سوداګرۍ کې د ډالرو د لیرې کولو لپاره مشورې پیل کړي دي. د مصر د شرقي ولایت پخوانی ګورنر رضا عبدالسلام دې ته په اشاره سره چې د روسیې ولسمشر پوتین د مصر له لیرې سره معامله کول منلی دی او له دې وروسته له روسیې څخه د مصر د واردونکو معاملې د لیرې په ورکولو سره ترسره کیدلی سي وویل، ډالر د امریکا یو ډول اړم دی او هغه څه چې روسیه او مصر ترسره کړي دي ډالر ته یو گزار حسابیږي. په تجارتي مبادلاتو کې له ډالر پرته له اسعارو څخه د استفادې موضوع مودې کیږي چې د روسیې لخوا مطرح سوې ده او په وروستیو کلونو کې دغه هیواد هڅه کړې ده چې له مختلفو هیوادونو سره په خپلو سوداګریو مبادلاتو کې د خپل اسعارې کرنسۍ د یوې برخې په ځای د نورو له اسعارو څخه استفاده وکړي. په حقیقت کې دغه سیاست له دې امله غوره سوی چې په وروستیو کلونو کې امریکا او د دغه هیواد لویدیځې متحدانو هڅه کړې ده له ډالر څخه په ناوړې استفادې او پر مختلفو هیوادونو د سختو بانکي او اقتصادي فشارونو په اعمالولو سره پر دوی سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي، لکه څنګه وینزویلا، روسیه، ایران او ځینې نور هیوادونه د امریکا له سختو بندیزونو سره مخ شوي دي. په دې لړ کې د مختلفو هیوادونو په اسعاري مبادلاتو کې په تیره بیا په وروستۍ لسیزه کې د ډالرو کمول یا حذفېدل د امریکا له راټوونکو سیاستونو په تیره بیا د نورو هیوادونو په ضد د دغه هیواد له بندیزونو سره د مقابلې په موخې سره د ډېری هیوادونو په جدي موخې بدل سوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سمو د مخکې خبرداری ورکړی چې په سیاسي او اقتصادي جنگ کې د یو وزار په توګه له ډالر څخه د امریکې استفاده د هغه نړیوالې زیرمشسیوي اسعار په توګه ورته ډیر زیان رسولی دی. ولادیمیر پوتین ویلی دی د نړیوالو اټکلونو په اساس د امریکا متحده ایالاتو په شمول په ډیرو وادونو کې د بهرني زیرمه اسعارو په توګه د ډالرو غوښتنه مخ په کمېدا ده. د امریکا چارو یو کارپو او شناندی پاول کریک رابرټس په دې زمینه کې دې ته په اشاره سره چې د واشنگټن مالی سیاست چې د شتمنیو پر مصادره کولو او د بندیزونو په تپلو مشتمل دی د ډالر ځایګۍ لمنځه وړی. هغه وویل ډیری هیوادونه دم ګړی په نړیوال تجارت کې له ملي اسعارو څخه د استفادې لپاره ګروهمند سوي دي څو د امریکې له احتمالي ګواښونو سره مخ نسی. دا موضوع د اوکراین د جنگ له پیلېدا وروسته تر ډېره حده جدي سوې ده. د امریکا او لویدیځې هیوادونو لخوا د روسیې د انرژي او تجارتي مبادلاتو مخنیوی سبب سوی څو د نړیوال برلاسه اسعار په توګه د ډالرو په ځای د نورو اسعارو څخه کار واخیستل سي. د سیاسي تفسیر پای. قدر منو اوریدونکو، وس په هم د تاریخ پانې خبرونې ته غوښ سي او له هغه وروسته به هم په لویدیځې هیوادونو کې مسلمانان ته د سپکاوی په اړه یو خبرونه درته وړاندې سي او بیا به په اروپا کې د اسلام څخه د ویرونې د بهیر د خبرونې یو تازه برخې ته غوښ سي چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی.
د تاریخ پانا ډیر عزت منوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینه ومنی عزیزان. اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 24مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرګ میاشتې له 22مې او د 2023 میلادي کال د فروری له 13مې نیټې سره برابر ده. 214 کاله پخوا د 228 هجری قمری کال د رجب په 28 یا 28 نیټه یو شیعه نامتو فقیه شیخ جعفر کاشف الغطا وفات شو. شیخ جعفر کاشف الغطا په 1450 میلادي کال کې په نجف اشرف کې زیږیدلی و او له ماشومتوبه یې د دیني علومو زده کړې ته مخه کړه. په پیل کې درسي مقدمات له خپل پلار زده کړل او وروسته یې د شیخ محمد مهدی فتونی، محمد باقر وحید بهبهانی او سید مهدی بحر العلوم په شان له لوړو استادانو پوهه ترلاسه کړه. شیخ جعفر وروسته تالیف او تدریس ته مخه کړه او پریمان شاګردان یې وروزل او ګڼ شمېر کتابونه یې ولیکل. د هغه له مهمو کارونو یو کار له اخباری ګړۍ سره مقابله وه او د دغه فتنې له منځه وړلو کې یوه اغیزمنه هڅه وکړه. بالاخره دغه ستر عالم د خپل برکتناک عمر له 4 کاله وروسته د چهارشنبې په ورځ د 228 هجري قمري کال د رجب په 28 یا 28 نیټه له نړۍ سترګې پټې کړې. یو سل اتنی وی کال پخوا د 1248 هجری قمری کال د رجب په 28 نیټه په اخوند نوري مشهور یو نامتو حکیم او عالم مولا علی بن جمشید وفات شو. هغه د تدریس کار نه علاوه څېړنو او مطالعې ته دوام ورکړ تر دې چې د حکمت په څانګه کې لوړ مقام ترلاسه کړ. تر دې حده چې د فلسفې ځینو پوهانو د هغه بنسټ له دې پلوه د صدر المتحلین مقام او موقعیت ته نږدې بللی دی. د ګڼ شمېر آثارو په منځ کې چې له ملا علي نوري څخه په یادګار پاتې دي کولی شو حواشي اسفار او په وحدت وجود کې یوې رسالې ته اشاره وکړو. یو سل څلوېښت کاله پخوا د 1383 میلادي کال د فروری د میاشتې په 14 نیټه جرمن آهنګ جوړوونکی او موسیقي پوه ریچارد واګنر په 70 کې مړ شو. هغه په 1413 میلادي کال کې له زیږیدا څو میاشتې وروسته خپل پلار له لاسه ورکړ. واګنر له موسیقۍ سره د مینې په خاطر له ځوانۍ څخه د اوپرا په لیکلو او د ننګ په جوړولو بوخت شو او خپل ډیر آثار یې له ځانه په یادګار پرې ایښی دي. واګنر د غراز په جرمني کې د 1850 میلادي لسیزې په وروستیو کې د سیاسي بدلونونو په بهیر کې له انقلابیانو سره یو ځای شو چې د هغوی د ماتې له کبله تر 14 کلونو پورې د جرمني پرېښودو ته مجبور شو. او لمنه 15 کال پخوا د 1418 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 24 نیټه مجاهد عالم آیت الله شیخ سلمان خاقانی وفات شو. آیت الله شیخ سلمان خاقانی په 1293 لمریز کال کې د عراق په یوه جنوبي ښار کې زیږیدلی دی. له ماشومتوب وروسته په 14 کې د دیني علومو د زده کولو لپاره نجف اشرف ته ولاړ. هغه په هغه حال کې په نورو فعالیتونو کې له ګډونه غافل نه و پاتې او په اجتماعي، سیاسي او ادبي ټولنو کې ګډون کاوه. آیت الله خاقانی په 43 کې د خپل پلار چې د خرم شهر له عالمانو څخه و له وفاته وروسته په همدغه ښار کې استوګنه شو او په خرم شهر کې د 10 کالو په اوسېدو کې د ارزښناکو خدمتونو او د خلکو د لارښوونې سرچینه شو. د تپلی جنگ له پیل دا وروسته د هغه کور د بې کور خلکو لپاره د پناه ځای وو، تر دې چې د هغه په کور باندې د توپ او آوان ګولۍ ولګېدې او د خپل ټاټوبی پرېښودو ته مجبور شو. د جنگ په بهیر کې د آیت الله خاقانی کور، جماعت او کتابتون وویشتل او وران کړی شول او هغه قوم ته هجرت وکړ. بالاخره دغه د مقاومت او زهد او تقوا بیلګه د 1968 مریسکال د سلواغې په 24مه نیټه په 60 کلنۍ کې په قوم کې وفات شو.
پکاوه د لویدیز تمدن ډالۍ. درنو محترم اوریدونکو، زموږ نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې سپکاوی د لویدیز تمدن ډالۍ تر عنوان لاندې له یو مطلب سره ستاسو په خدمت کې یو. په دې پروګرام کې مو په ځینو اروپایي هیوادونو کې د قرآن کریم د سوځولو لاملونه څېړلي دي، په دې هیله چې د استفادې وړ مو وګرځي. په دا وروستیو اونیو کې په اروپا کې له اسلام سره د دښمنۍ نوې څپې یو بل جنجال رامنځته کړ. بیا هم عصري جاهلیت له 1 میلیارد څخه د زیاتو مسلمانانو له عقایدو او باورونو سره مقابلې ته مټې راپورته کړې. د سویډن په سټاکهام کې د ترکیې سفارت مخې ته د قرآن کریم نسخه وسوځول شوه. دا ناوړه عمل په ډنمارک کې د سخت دریځه اخی اړخی د اسلام ضد ګوند سترام کورس د مشر راسمور پالوډان لخوا د سویډن د حکومت او پولیسو په ملاتړ او اجازه ترسره شو. سپکاو کې اون کې ادعا کوي چې د بیان ازادي دوی ته اجازه ورکوي چې د مسلمانانو د مقدساتو سپکاوی وکړي، حال دا چې هر اوخیار سړی پوهیږي چې ازادي ځان ته حد حدود لري او لویدیز په دې اړه په خپلو سیاستونو کې ډیر په تناقض کې دی. د ویکیلیکس ویب پاڼې د بنسټ ایښودونکي جولیان پاول اسانج خاطرې تر اوسه هېرې شوې نه دي چې هغه یې د حقایقو د افشا کولو له امله د پولې له بلې غاړې په غیر قانوني او غیر انساني طریقو سره ونیو او امریکا ته یې راوسته. د 2019 کال د مئی په لومړۍ نیټه اسانج په لندن کې د یوې انګلیسي محکمې د سزا له پامه غورځولو له امله په 509 بند محکوم شو. اوس هم موږ په غربي او اروپایي هیوادونو کې د مظاهرو او حتی نیوکو له امله د پولیسو د تاوتریخوالي او ډارولو شاهدان یو. همدا اوس د پولنډي هلک عکس په ټولنیزو پاڼو کې لاس په لاس کیږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی او یوازې په دې جرم چې د همجنس بازانو د لاریون په لاره کې د مسیح صلیب یې په لاس کې نیولی و او شعار یې ورکوو چې مسیح له شیطان او ګناه سره مبارزه وکړه. په نوو خبرونو کې دا هم ویل شوي چې پر صهیونیستي رژیم یو تن نیوکه کوونکي او قانون جوړونکي الهان عمر د امریکا جرګې د بهرنیو چارو له کمیټې څخه د رایو په وسیله لری شوې ده. میکس میلر په هغه پریکړه لیک کې چې له دې کمیټې څخه د الهان د ګوښه کېدو غوښتنه کړې وه، د هغې نیوکې د یهودیت ضد وبللې. حقیقت دا دی چې د بیان ازادي په لویدیز کې د بشري حقونو یو له ښکلو شعارونو څخه ده او د خپلو شومو اهدافو د تحقق لپاره یوه خپلمه ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دا لومړی ځل نه دی چې د بیان د ازادۍ تر پلمې لاندې توکمپالو د منځنیو پیړیو په چلند سره اسلام او مقدساتو ته سپکاوی کړی دی. په 1983 کې د شیطانی آیتونو د کتاب له خپرېدو نیولې بیا تر دې فلمونو پورې لکه د تھیوډور وان ګوګل لخوا په 2004 کې د تسلیم او فتنه د هالنډي سیاستوال او د ښي اړخه د ازادۍ لپاره ګوند مشر ګیټ ویلډرز لخوا په 2006 کال کې چې پکې د ازادۍ تر نامه لاندې د نړۍ له 1 میلیارد څخه د زیاتو مسلمانانو اسلامي مفکورې او عقیدې ته سپکاوی شوی. په 2011 کال کې د امریکایي پادری ټیری جونز لخوا د قرآن سوځول او په 2015 کال کې د فرانسوي ناوړه مجلې چارلی هبډو سپکاوی د اسلام او قرآن کریم په وړاندې د لویدیځ توکمپالو نور چلندونه دي. راسموس پالوډان په 2019، 2020 او 2022 کې خپل اسلاموفوبیک کړنې تکرار کړې. لکه څنګه چې سږ کال مو په خبرونو کې واورېدل، دا کرغېړن عمل لومړی په سویډن کې د پالوډان لخوا، بیا په یو څو هیوادونو لکه هالینډ کې د ښي اړخي پیګډا ډلې مشر ایډوین واجنسویډ لخوا دوام درلود. عزیزانو، که څه هم دې سرغړونو د میلیاردونو خلکو زړونه جوبل کړي، خو قرآن کریم یې تر بل هر وخت ډېر روښانه او نړۍ ته پیژندلی دی. نن ورځ قرآن په نړۍ کې د لوستلو کتاب ګرځېدلی، څېړنه پرې شوې او ډېر تود هرکلی یې شوی. قرآن کریم د توحید او د پروردګار د پیژندلو کتاب او د ژوند تر ټولو غوره تګلاره ده. د قرآن کابو 1500 آیاتونه د احکام او عباداتو په اړه دي او پاتې نور یې د اخلاقو، عدل او انصاف د ټینګښت او له مستکبرانو سره د مبارزې لپاره د مؤمنانو د هڅونې په اړه دي. د بشر د حقونو ساتنه او په یو بل باندې ظلم او تیری نه کول د قرآن کریم له ټینګاري حکمونو څخه دي. د قرآن مجید له اړخه انسانان باید خپل ایمان د عقل او منطق له مخې ټینګ کړي، ځکه چې اجباري ایمان هیڅ ارزښت نه لري. د یونس سورې په 99 آیت کې فرمایي: که خدای تعالی غوښتی وی هغوی ټول چې د ځمکه پر مخ دي دوی ټولو په زوره ایمان راوړه، آیا تاسو غواړئ چې خلک اړ کړي تر څو ایمان راوړي؟ قرآن کریم د هدایت لپاره تر ټولو ته لاره هواروي تر څو په هوښیارۍ سره پریکړه وکړي. حتی د توبې سورې په 6 آیت کې پیغمبر ته امر کوي چې مشرکانو ته امن فضا رامنځته کړي تر څو دوی د خدای تعالی کلام واوري. شونې ده دا خبرتیا د دوی د هدایت لامل وګرځي. فرمایي: که یو مشرک له تاسو پناه وغوښته، ورته پناه ورکړه تر څو د خدای کلام واوري او بیا یې خپل امن ځای ته ورسوه، ځکه چې دوی نادانان خلک دي. خدای تعالی علم او پوهه د قرآن لپاره د قضاوت اساس ګڼي او ټول قرآن ته د فکر کولو لپاره رابولي، ځکه چې قرآن د پوهانو په خبره تر ټولو ستر علمي اعجاز دی. اوس باید دا پوښتنه وشي چې ولې هغه کتاب ته سپکاوی کیږي چې ټول رڼایي، هدایت او د انبیاو د پیغامونو او حالاتو بیانونکی دی. د دې پوښتنې ځواب کولی شو د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د انګلیس لومړی وزیر او سیاستوال ګلاډسټون په دې خبره کې پیدا کړو. د هغه هیواد د عوامو په ناسته کې په خبرو کې وویل: تر کله چې قرآن د مسلمانانو د ژوند پروګرام وي، د مسیحیت نړۍ په ستر ګواښ کې ده. تاسو مسیحي سیاستوالو ته اړین دي چې قرآن ته اور واچوي. له شک پرته د قرآن له سوځولو د ګلاډسټون موخه د یو کتاب سوځول نه دي، بلکې د هغه احکامو او معارفو مخنیوی دی کوم چې هر څومره ډیر په اړه پوه شي ډېری په زړونو کې ځای نیسي، او ښکلی او جوړونکي قوانین یې هغه ته په سوځولو او سپکاوي سره چې د بشریت په حق کې ستر ظلم دی له منځه نه ځي. ستر مرجع آیات الله مکارم شیرازی وایي د انسانانو له روح سره د عقایدو نفوذ او یو ځای کېدل د دې لامل شوي چې د نورو عقایدو او مقدساتو ته سپکاوی د اسلام له اړخه منوي، ولو دا چې بت پرست او مشرک وي، ځکه د اسلام موخه د نیکمرغۍ او سعادت په لور د انسانانو هدایت دی. سپکاوی د یو شخص د بې ادبۍ، کمزورتیا او بې منطقۍ نښه ده، او د منطق، ادب او برهان لرونکي شخص له لوري نه صادریږي، ځکه چې یو منطقي شخص پوهیږي چې که وغواړي د سپکاوي په ژبه هغه هم د یو شخص یا یوې ډلې مقدساتو ته سپکاوی وکړي، باید د مقابل لوري ورته کړنې په تمه وي. خدای تعالی په دې برخه کې د انعام سورې په 1:8 آیت کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم. د هغه کسانو معبود ته چې له خدای پرته د بل چا عبادت کوي سپکاوی مه کوي، داسې نه وي چې دوی په ناپوهۍ سره خدای ته سپکاوی وکړي. خو باید پام وکړو چې د نور مقدساتو ته له سپکاوي ډډه کول د دوی مقدساتو ته د درناوي په معنا نه دي. د ناسمو مقدساتو او باورونو له پیروانو سره د تعامل په اړه د دین سپارښتنه په عقلاني ډول د دوی نقدول دي. د کارپوهانو لاندې قرآن کریم ته ورستې سپکاوی په اسلامي ټولنه کې د ویختیا په اړه د دې کتاب له رول سره د اسلام د دښمنانو عصبانیت له اړه خده، ځکه چې دوی تل د خلقو له اوخیاره او د اسلامي پوهاوی څخه د مخنیوي لپاره د یو لارې د مندلو په لټه کې وو. د شمیرونو له مخې په اروپا کې د مسلمانانو شمیر د ډېرېدو په حال کې دی، او په دې منځ کې سویډن او فرانسا په لومړي سر کې ځای لري. دا ښکاري د اروپایي دولتونو په ملاتړ له اسلام سره د دښمنۍ ګامونو ډېروالی د مسلمانانو نفوسو ډېروالي سره د مقابلې لپاره ترسره شوی دی، او په اوسني وخت کې قرآن کریم ته سپکاوی له هر څه ډېر یو سیاسي ګام او د اسلام په اړه د ویرونې لپاره له مخکې د یو پلان شوي کار ښکارندویي کوي. خو نن په داسې شرایطو کې یو چې نړۍ د یو اساسي بدلون کتونکې ده، او د خدای د عبودیت په لور روانه ده. په نړۍ کې د استکباري طاقتونو فشار په دې ډول دی چې ژوند یې تنګ کړی. جهل، فقر، جنګونه، برین واشنګ او په زرګونو سایبري حملې او د سپکاویو څپې هغه بحران دی چې د ټولنې آرامښت یې ګډوډ کړی. دا په داسې حال کې دي چې د نړیوالو حقوقو د میثاق په اساس هر ډول د جنګ تبلیغ او داسې ترغیب چې د کینو، نفرت، جنګ او تبعیض سبب شي منع دی. اسلام د خدای له لوري له یوې رڼا او داسې دین دی چې خدای د نیکمرغۍ تر ټولو لوړه لاره ګرځولې ده. که څه هم د ځینو هیوادونو نه خوښیږي چې دا حقیقت ومني، خدا رڼا ګلیدونکې نه ده. د انقلاب د مشر په وینا نړۍ د اساسي خو تدریجي بدلون په حال کې ده، او موږ له تاریخي پیچ سره مخ او یا پکې دننه یو. د دیني سپېڅلتیا او سپکاوی نه یوازې دی او دینداران کمزوري کوي نه، بلکې موحدان به د الهي ارادې د پرځای خپلاره کې لا هوډمن کړي. درنو او محترم اوریدونکو، په لویدیس کې اسلامي سپېڅلتیاو ته د سپکاوي تر عنوان لاندې دا وینا مو له تهران ریډیو واورېده. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
اروپا کې اسلاموفوبیا.
ګران اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زه امان الله زمانی د خپل ګران همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم، تر څو په اروپا کې له اسلامه د ویرونې بهیر زیاتېدو د خپرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، له اسلام ویرونه په شلمه پیړۍ کې په ایران کې د اسلامي انقلاب له بریا وروسته زیاته شوې ده. د لویدیځي هیوادونو د سیاستوالانو له نظره د ایران اسلامي انقلاب له لیبرالیستي ارزښتونو سره په ټکر کې وو، او په دې خاطر هغوی له اسلامي انقلاب سره مقابله خپله اصولي تګلاره وبلله. په امریکا کې د ستمبر د 11 نیټې له بریدونه اسلام ضد بهیرونو ته یو فرصت ورکړ څو مسلمانانو باندې د وحشت او ترهګرۍ تورونه ولګوي. په دې خاطر د ستمبر له پیښې وروسته د مسلمانانو په ضد یو نوی جبهه جوړه شوه، او په دې توګه په لویدیځي هیوادونو کې په شخصي او ټولنیزو ډګرونو کې د مسلمانانو لپاره د استوګنې حالات بدل شول. له اسلام ویرونې له نظره د مسلمانانو په ضد دغه اقدامات په شپږو پړاوونو ویشلې شو. له اسلامه د ویرونې لومړی پړاو د اسلامي انقلاب بریا سره پیل او د شوروي او کمونستانو تر ړنګېدو پورې یې دوام وکړ. دوهم پړاو بیا د 2001 میلادي کال د ستمبر له بریده وروسته پیل شو. دریم پړاو هم چې په ترڅ کې امریکا په افغانستان او عراق باندې بریدونه وکړل او دغه هیوادونه یې ونیول. نو څلورم پړاو هم بیا په سوریه او عراق کې د داعش د ترهګرې ډلې له پنځولو سره پیل شو، او پنځم پړاو بیا په اروپایي هیوادونو کې د خیپال سرزورو ډلو پیاوړي کېدا وه، او د اسلام د ویرونې وروستی پړاو بیا په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل. له هماغه مودې نه را په دې خوا ایران څخه د ویرونې او یا په غوره توګه له اسلامه د ویرونې بهیر د هغو رسنیو تبلیغاتي ستراتیژي شوه چې د لیبرالیزم له ارزښتونو څخه ملاتړ کوي. په حقیقت کې د مسلمانانو له هنستیا او په اروپایي ټولنو باندې د هغه له اغیزو څخه ویره او اندېښنه په اروپا کې د اسلام څخه د ویرونې له بهیره د سیاسي ملاتړ د رامنځته کېدو سبب شو. له دغې مودې څخه د اسلام ضد ډلې په سیستماتیک او غرضي توګه د اسلام کلتوري او ټولنیز اړخونه او ارزښتونه په نښه کوي. د دغو اقداماتو اوج د مرتد سلمان رشدي لیکنې وې چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې سپکاوی کړی وو. له سلمان رشدي وروسته اروپایي خبرونو د کارټونی انځورونو په خبرولو سره د اسلامي مقدساتو او سپیڅلتیاو د سپکاوي بهیر ته دوام ورکړ. د کمونیزم تر ړنګېدو وروسته لویدیځي هیوادونو اسلام خپل تر ټولو لوی دښمن وباله، او له اسلام سره یې مقابلې ته لومړیتوب ورکړ. په دې توګه له اسلامه د ویرونې بهیر زیات شو.
قدرمن اوریدونکو، د له اسلامه د ویرونې دویم بهیر د سپتمبر د 11 له پیښې وروسته ښکاره شو. دا پیښه په لویدیځو رسنیو کې د اسلامي ارزښتونو او د لیبرالي ارزښتونو ترمنځ د مقابلې د سمبول پر ډول معرفي شوه. په ایران کې د نړیوالو اړیکو د پوهنځي استاد ډاکټر محمد رضا دهشیری په دې باور دی چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پیښې د فرهنګي او هویتي مباحثو پر بنیاد یو نوی سوړ جنګ رامنځته کړ چې ورته فرهنګي سوړ جنګ ویلی شو، او د اسلامي ویرونې د یو نوي پړاو د پیلېدو سبب شو. د امریکې د هغه وخت ولسمشر جورج بوش په عامه یې د صلیبي جګړو بیا پیلېدو خبر ورکړ، او ترورزم سره مبارزې ته مذهبي بڼه ورکړه. د سپتمبر له برید څخه دوې ورځې وروسته امریکایي لیکوال جان ویکتور د هیرالډ تریبیون په ورځپاڼه کې د سپتمبر له پیښې څخه د اسلام او د غرب د تمدن ترمنځ د ټکر او د مقابلې د ټکي په توګه یادونه وکړه. د سپتمبر له برید وروسته په لویدیځو هیوادونو کې هم د مسلمانانو ضد فزیکي او لفظي بریدونه او د هغوی په ضد تبعیض او محرومیت زیات شو.
په عراق کې د ولکې په ټینګولو کې د امریکا جنگواړو ناکامي له اسلامه د ویرونې د دریمې څپې د پیلېدو لامل شو. دغه څپه په 2015 میلادي کال کې د ډنمارک د رسنیو له لوري د اسلام د ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په باب د سپکو کارټونی انځورونو په خبرولو سره پیل شو، او بیا د نورو اروپایي هیوادونو رسندوی هم سره ملګری شوې. د هالند د پارلمان د سرزوري او اسلام زده مشهوري څیرې ګرد ویلډرز لالوري د فتنې په نامه سره د فلم جوړیدا، د امریکایي پادری روډ پارسلی سپک سپورې، د جرمني په رکسنبورګ د اسلام په ضد د عیسویانو د پاپ غلیمانه خبرې، د اسلامي مقدساتو ضد په لویدیځي رسنیو کې د ناوړو انځورونو پر لپسې خپرېدا، په اروپا کې د اسلام څخه د ویرونې د دغې څپې له بیلګو څخه بلل کیږي. له اسلامه د ویرونې دغه څپه د مخکینیو څپو په پرتله سخته او پیچلې وه، او د مسلمانانو د سپکاوي په لړ کې زیات اقدامات یې ترسره کړل، چې جمعتونو ته د لمانځه پر مهال د خنزیر د غوښو د ټوټو غورځول، په جمع جماعت کې د لمونځ د ترسره کولو مخنیوی، او د مسلمانو ښځو لپاره په حجاب یا ستر باندې بندیز یې ځینې غوره مثالونه دي.
قدرمن اوریدونکو، په عراق او سوریه کې د داعش د ترهګري او تکفیري ډلې له رامنځته کېدو سره سم له اسلامه د ویرونې څلورمه څپه پیل شوه. دغه ترهګریزه ډله چې د لویدیځو هیوادونو له استخباراتو پورې پیلې ده، هڅه وکړه له سیاسي اسلام څخه نوي څیره وړاندې کړي او هغه له تشدد، ترور، وحشت او ورانۍ سره معرفي کړي. داعش د همغه لویدیځو استخباراتي رسندوی او فوزی خوونو پر بنیاد د اسلام په نامه د مسلمانانو په وحشیانه وژنو لاس پورې کړی. له سوشیل میډیا او انټرنیټ څخه د داعش پراخه استفاده او د وحشیانه اقداماتو نشرات د یوې غرضي او سیستماتیکې طرحې پر بنیاد ترسره شول، څو د نړۍ عامه افکار د اسلام پر وړاندې بدبینه شي. لکه څرنګه چې د راډیکالیزم د مطالعاتو د نړیوال مرکز کارپو پیټر نیومن ټینګار کوي، د تشدد او تاوتریخوالو په هکله د ټولنیزو اړیکو اوزار د هماغه تشدد او تاوتریخوالي په اندازه مهم اثرات لري.
دوستانو، له اسلامه د ویرونې پنځمه څپه په حقیقت کې په اروپا کې د سرزوري خیپالو ډلو د فعالېدو او له هغوی څخه په ملاتړ کې ښکاره شوه. خیپال سرزوري د اروپایي هیوادونو په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي بدلونونو کې نه انکارېدونکي اغیزې شیندلې دي. په اروپا کې د افراد پلنې د نظریې بنسټونه په جرمني، ایټالیا او اسپانیا کې د نازیانو او فاشیستانو په افکارو کې د کتنې وړ دي. هغه مفکوره چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیلېدو سبب شوي او بیا وروسته پرې بندیز لګېدلې، خو د سپتمبر د 11 نیټې وروسته دغه مفکوره یو ځل بیا راپورته شوه. محمد رضا د شری افراطي ملي پالنه، هوساینه غواړي، وطن پالنه، له کډوالې او په تیره بیا له مسلمانانو سره ضدیت، له توکم پلنې څخه ملاتړ، د مساوات غوښتنې سره مخالفت، د اروپایي اتحادیې له یووالي سره مخالفت، پردیو سره دښمني او نړیوال شونې سره مخالفت د خیپال یا زوړپال بهیر تر ټولو مهمې مؤلفې ګڼي. په اروپایي هیوادونو کې د میشتو مسلمانانو لخوا د لویدیځ کلتور نه منل او د څو فرهنګ پالنې د سیاست ناکامي سبب شوي چې له مخکې نه زیات خیپال افراطي ډلې مسلمانانو سره مخالفت او د کډوالو لاراتلو سره مقابلې ته پورته شي.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې په 2021 میلادي کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم په اروپا کې له اسلامه د ویرونې شپږمه څپه پیل شوه. له دین څخه د طالبانو ناسم تفسیر، د ښوونځیو بندېدا، د انجونو پر تعلیم بندیز، له ټاکنو سره مخالفت او دین سره د مقابلې په تور د مخالفانو وژنه، د اسلام په ضد غلیمانه تبلیغاتو لپاره لویدیځو رسنیو ته یو نوی فرصت رامنځته کړ. طالبان شاید د سپتمبر د 11 په پیښه کې نیغ په نیغه رول نه درلود، لیکن د امریکا تبلیغاتي او امنیتي اورګانونو له هماغه لومړیو څخه تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړیوالو د قناعت د ورکولو لپاره طالبان او القاعده ګرم وباله او په ضد یې پراخ تبلیغات پیل کړل.
په اروپا کې له اسلامه د ویرونې د بهیر جاجونه د دې خودنه کوي چې دغه ښکارنده یوه ټولنیزه مسله ده چې جړړی د اسلام په ضد حکومتونو ډلو ټپلو او ځینو ادارو او ارګانونو په رسندوی او کرکه پارونکو تبلیغاتو کې نغښتې ده. د اسلام په ضد ځینې حرکتونه حکومتونو سیاسي ډلو ټپلو او ګوندونو باندې په تکیې سره په پلان شوي توګه ترسره کیږي، خو یو شمېر اقدامات هم د سرزورو ډلو او ټپلو او شخصیتونو د کړچار پایلې دي چې د اسلام دښمنانو ورڅخه د اسلام د څیرې او شخصیت د ورانولو لپاره کار اخیستی. په دې خاطر مسلمان ولسونه، اسلامي هیوادونه او اسلامي رسندوی په دغې برخه کې یوه مهمه دنده لري، هغه دا چې اسلام باید د هغه له حقیقي څیرې یعنی رحمانیت سره یو ځای نړیوالو ته معرفي شي.
ازانو دا مطلب مو په همدې ځای پای ته رسي. په راتلونکې برخه کې به په اروپا کې له اسلامه د ویرونې د جړو په هکله درته وغږیږو. نو له تاسو اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. Thank you.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.